سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت ورځ لس بجې شي. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو سره سم پام کوي د مهال خبرونه ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ یې نمر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت موده په اتفاق د اراو تمدید کړه. د یونما ماموریت د 2023 کال د مارچ 13 پورې وغځول شو. د طالبانو حکومت وروسته په رسمي ډول د یونما د ماموریت د تمدید په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو وین ازبیلا مجاهد په دې وروستیو کې ویلي چې د یونما راپورونو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه منفي ذهنیت رامنځته کړی دی. یونما په 2002 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 401 پریکړه لیک پر بنسټ تاسیس شو چې موخې د بشري حقونو ساتنه او د افغانستان خلکو سره په هیواد کې د سولې او دوامدار پرمختګ د بنسټ ایښودلو کې مرسته کول دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف چې سږکال به د افغانستان 3.5 میلیونه ماشومانو ته درسي مواد لکه کتابچې، قلمونه، د ښوونځیو بکسونه او نور وویشي. د دې ادارې د افغانستان دفتر د دوشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو توکو د ویش موخه دا ده چې یاد ماشومان د درسونو زده کړو له لارې خپلو هیلو ته ورسیږي. د افغانستان د سړو سیمو د نوي درسي کال پیل 100 ورځې وروسته د عمل په لومړیو کې ترسره کیږي، خو دا د پارلف سیسلورم کال دی چې د طالبان حکومت د شپږم ټولګي څخه د پورته هنجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولې دي. د طالبان تر کنټرول لاندې د سیاسي معلوماتو ملي ادارې وایي چې افغانستان د تیر دلوي میاشې په جریان کې له 1.3 میلیون امریکایي ډالرو ډیر صادرات او له 1.8 میلیون ډالرو ډیر واردات درلودل. د سیاسي ادارې د دوشنبه په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه حساب کې لیکلي چې تر ټولو ډیر صادرات هند، پاکستان او متحده عرب اماراتو ته شوي او تر ټولو ډیر واردات له ایران، چین او پاکستان څخه ترسره شوي. یاد ادارې زیاته کړې چې د دلوي میاشې صادرات د جدي میاشت چې پر $13 میلیون او واردات له $1 میلیون ډیر کم شوي دي. د یادولو وړ ده چې افغانستان لاغه وروسته چې د کراچۍ بندر له لارې د صادراتو وارداتو پروسه له ستونزو سره مخ شوه، اوس تر ډیله له ایران او مرکزي آسیا سره سوداګري زیاته شوې ده. د یمن اوسیانو باندې د امریکا بریدونه ایران ته یو پیغام دی. د متحده ایالاتونو د یمن اوسیانو باندې یو لوی هوایي برید پیل کړی دی چې موخه د نړیوالو کښتیو لپاره د اوسیانو ګواښ محدودول دي. په ورته وخت کې د عمل ایران ته یو خبرداری هم دی. د مارچ په 15 پی وی بین کې ښاغلی ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړ چې سمدلاسه د اوسیانو ملاتړ باید د پای ته ورسوي او ژمنه یې وکړه چې که امریکایي کښتۍ له کوم ګواښ سره مخ کیږي نو امریکا به په بشپړ ډول مسؤول ایران وګڼي. د مارچ په 12 ښاغلی ټرمپ خپل ایکس په خوني ټویټر کې ویلي چې د اوسیانو لخوا سلګونه بریدونه چې د یمن خلک ترې کرکه کوي له ایران څخه پیل شوي یا د ایران لخوا رامنځته شوي دي. پر غزې د اسرائیلو په تازهوي بریدونو کې لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي دي. د ریوټرز خبري اژانس خبر له مخې نن سه‌شنبه د کابل 28 د غزې روغتیا وزارت ویلي چې پر غزې تړانګې د اسرائیلو په غوي بریدونو کې لږ تر لږه 200 فلسطینیان وژل شوي دي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په وژل شوو کې ډیری ماشومان دي. د ریوټرز خبري اژانس په دې اړه په یو راپور کې ویلي چې دا په داسې حال کې ده چې د عربي او امریکایي منځګړو لخوا د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جنوري د 19 د اوربان د تړون د لپاره د اختلافات د حل لپاره هڅې روانې دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان لمړی پړاو چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د ترسي سازمان په توګه په رسمیت پیژندل کیږي له ویونې زیاتې تیرې شوي او تر اوسه دواړه لوري د دې تړون د غزو لپاره شرایطو نه دي اصلاح شوي. په غزه کې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس او نورو سخت دریځ ډلو له برید سره پیل شو چې په پایله کې شاوخوا 1200 کسان وژل شول او تر 250 ډیر کسان رغم شول. په غزه کې د ماستر کنټرول لاندې د روغتیا څنګه په وینا لغوه وخت رئیس له 1500 څخه ډیر خلک وژل شو چې ډیری خزي او ماشومان دي.
نیما نړۍ
سره د نن خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
بعد از پودر را شیشه شروع کرد. شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد، کدام یک سال تیچ نمی آمد ده خانه.
دا میرمن بی بی زینب نمیگی. زینب و دیرشکاله نده. با خبرش پارل از کال اولانده لده سی چا سر دیده کوشده وش بچه هغه سره په نشه توکو روک دی وو. د بی بی زینب په څیر یو شمیر نورې ښځې هم دا چې میړونه یې معتاد دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
امې میړه معتاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي.
نن همدا موضوع څیرو ملتیا مو وکړئ. قدر من یک دونکو، هغه میرمنی چه میرونه پا نشهی تو کروب دیدی وای چه دی طالبانو پا نظام که تر بل ار وقتا لگانو ستوندو سر زکه مخ دی چه دی کارکولو حق ورنخستل شوی دی. پا خبره دوی مخ که پا بیلا بیلو ادارو که کارکوه او خپلی کورانه تای لگخت برابره و خوز دا چه طالبانو دوی لکار سخمانه کری دی ده یوی مره دوری پیدا کولو تا حیرانی دی. ده شکر داره اوسیدون که بی بی زینب وای چه میره د واده څخه مخکې معتاد و. کله یې چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له معتاد سره یې واده شوی دی. بی بی زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی. دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی، دې ته اړه شوی چې د میړه په نشتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي. هغه په پیل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي.
مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او ایو پودر کشید. پودر
نپوهیدلو چی چه چخوی، خو کلا چی پودر و چخول پوسو چی معتاد دی. بیای شیشی چخولو تا مخکره موگ بستر کرد تداوی موکره، خو کلا بچی لشبخانی بیرت را خارج سو بیا با ای نشه کولی لکور بلار یو کال باورکو چی بیرت برا غای موگ بارتویل چی ولی داسی کوی حال مقال با ای کوه زه یې وهلم. بیا به له کوره لاړه ډېر وخت به نه و. اخر ځل چې له کوره لاړه زه په همدې بدو شرایطو کې پسې وګرځېدم. ټول ځایونه مې ولټول خو پیدا مې نه کړ. نور دا رقم بې سرنوشته ځوند نسم کولی. زه ځوانه ښځه یم، د اولادونو مې ښوونځی پاتې سو، تحصیل یې پاتې سو.
بی بی زینب وایي چې پنځه کاله په دې تمه کېناسته چې میړه به یې راشي، بیا به یې درملنه وکړي خو رانغی. اوس غواړي چې غیابي طلاق واخلي.
پنج سال شد که بیخی نشد، مرده و زنده ازی بیخی گم شد.
پنځه کال سوال چی کرده ندهی راغلی. تو رو سمی پر دیری سخته زوند وکرد. لدی ورسته ای نسم کولی. اولادونه می لگ خیترتیا لری. زی لکوم اکرم، کار نلرم. وست می پریکر کرده چی ده خسر لکورا می غیابی طلاق واخلم. خو هغوی یې نه راکوي، وایي دموږ په قوم کې طلاق عیب دی. دا دومره وخت دې حوصله وکړه، اوس هم وکړه. خو زه پوهیږم چې نور ژوند نسم کوی. ما سره اقتصادي مرسته څوک نه کوي، خلک قرض هم نه راکوي. که خپله یوه چاره ونه کړم ماشومان مې له لوږې مړه کیږي. کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزنه وکړم، زه دا رقم ژوند څه کړم؟ هیچ می پدرت نلگیگی.
من دفع میگم دست به خودکشی میزنم که من خدا خودکشی کنم. من چی کنم به قسم زندگی ره؟ هیچ به درد من نمیخوره.
د بی بی زینب په څیر ځینې نورې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. معتاد میړه، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي. د ننګرهار اوسیدونکې شمله وایي چې دې داسې ډېرې ښځې لیدلې چې معتاد میړه یې ټول ژوند ورتبا کړی دی.
د هغوی ژوند نیمایي څه شي بیخي په هېڅ کې حسابېږي، ځکه چې خاوند معتاد نو نه ډوډۍ معلوموي، نه اوبه معلوموي، نه کالي نه جامه. خصوصاً د پولاریانو چې څه په کور کې راځي لاسته هغه ټول وړي. بیچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي، روزګار وکړي، هغه مزیدت ته نه وړي، ډېر مشکلات لري. نو په خپله دیدګي چې مثال ما سره وه، معلمه وه، پنځه لورګانې وې، خاوند پوډري وو. د هغې ښځې بیچاره خپله مقاومت وکړه، مثاله کار یې کوه، روزګار یې کوه. بیا سر د هغې لنده سړی په کور کې ساتلی وو، ستره کوی، پاکوی، خو بیا هم نه کېده. وهله ټکل به هم کول، غل مغل به هم کوه، ژړلې به کمبختې چې ډېر هم لیدلي دي چې پریښي دي. مثاله لورګانې خپلې خرڅې کړي دي، ماشومان یې خپل خرڅ کړي دي. احتیاج و محتیاج بس دغسې حالتونه دي. خدای پاک دې د سر دښمن نه ساتي، د سالت
اوس په افغانستان کې دا د درې کلونو نه زیات وخت څه چې ښځې په کور ناستې دي، کار نسي کولی. دغه چې د کور نارینه یې معتاد دي، دوی خپل ژوند څه رقم تېروي، خپل هم یو څه نسي ګټلی. تاسو له خپلې ملګري نه یادونه وکړه چې هغه معلمه وه، کار یې کاوه، خپلې کور ته پیسې راوړلې، منته اوس هغه هېڅ هم نشته. اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې؟
څنګه په مخه لاړ شي؟ بېچاره ناستې ده، خدای لیدنه مغه وهل هم خوري، ټکول هم خوري. نورو کورونو کې به مخکې پخوا کار کوه، خلک اوس هم بېچاره ګان همداسې خیاطي کوي، مرۍ کوي، بېچاره ګانې نه خود پاکوي. دغه مشکلاتونه تېروي په ځان باندې، او ځینې چې دا شیان هم نشي کولی په پټه خوله باندې هماغه جنګ و غالمغال و مغه وهلو ټکول تېروي. سر د دې نه چې اوس مثال هغه خواښې وغه درور هم ګوري چې بله دغه هلک خو دغسې ده، دغه غرور هم دغسې ده. نورې خبرې وړاندې ځي په دې جلۍ باندې، نو خدای لي ته ناست یم هغه وهلو ټکول تېروي. نو څه به کوي تر څو پورې چې هغه پولوي خدای پاک واخلي، یا تر څو پورې دا ښځه خدای پاک واخلي.
څومره بد وضعیت سره د دې بچي مخ کېږي؟ مثلا ځینې دي چې له کوره وځي، یو کال، دوه کاله، درې کاله نه وي، بیا مېرمن دې ته مجبوریږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي. دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده؟
کورنۍ نه قبلوي، له خدای نه ډار نه لري. نو نه وایي چې د آینده به څنګه کېږي. سر د دې نه مورته وایي چې وایي بله چا سره لاره درلودله، اوس خو لنډه خبره د خلکو هم دا ده، هغه ژوند نه تېرېږي. او که مثال د طلاق مثال ورکوي، ورته دا نه ورکول کېږي، ورته دغسې جنګ جنجالونه باندې کېږي. خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده، د عمه زوی باندې مثال واده وه، بله ما یې دومره ظلم ستامې پرې باندې کوه چې عقلن د دې جلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخېسته، نه ډوډۍ، نه اوبه، نه خنه. پاک ډېره ښایسته جلۍ یې کوه، خو دې باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې د طالبانو وخت کې دې طلاق واخېسته، دوی ورته طلاق ورکړه. دا جلۍ به اوس فعلاً فرانسې کې ده، د کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک وکړو، بوی تللی دی ځي نه. نو اوس شکر د ښه ژوند لري. نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي، خو بېچارهګان هلته یا سوځي یا مړه کېږي یا پاتې کېږي.
تاسو ویل چې خوښ یې ما وه، څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي؟
خو پټ لاړل، کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل. د ځینې همدغه کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله، ویل دي چې مثال حالت دې داسې ده، کوم دوست کوم اشنای ورسره کومک وکړو. نو دوی د خور سره، د فامیل سره دې وویستل د کور نه، اړیکې ورسره لرم، خبر ورسره کوم، اوس هم شکر ده اوس آرامه ده.
بله، کورنۍ ته به تاسو څه وایئ؟ ښه په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې لپاره چې خپله مسؤلیت خپل کام کې یوه نجلۍ ورته راودوي، بیا نو هر څه هغې ته غاړه کې وراچي. دا ډول کورنۍ ته به دې تاسو ویل څه وي؟
مهرول کورنۍ ته الله تعالی هدایت دی نیکو کې، ځکه چې خپله پوهېږي دوی هغه حق باندې پخېږ دي. دوی داسې شفاخانه کې د بستر کې شفاخانه جوړې شوې دي، شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې دي مصروفه کې چې ښه شو. مثال تشویش شده شاعره ته دی بیا پرېږدي چې بېته هغه بله هغه حمله رانشي، هغه رانشي، خوشحاله دی وساتي. اوس خو سل لارې دي، سل خبرې دي، او که بېخي د بای نه تللی نو بیا مجبوره ده چې پرېږدي دی باندې. نو بس هغې خپله ځان باندې هغه ورځ راوسي، هغه ډوډۍ نه اوبه ټول خوشي کوي همغه مېرمنې ته، همداسې خوشحاله ترې څوک نه اوسي.
دغه نجونې چې په داسې سړي باندې ودېږي هغه په نشه توکو باندې روغ دی وي، دوی به څه وکړه د ځان د ژغورنې لپاره؟
دنیا د شرم دپاره چې ودرګه، ورور مې ونه شرمېږي، پلار به ونه شرمېږي، مور مې ونه شرمېږي، خلک راته بد ونه وایي. کینی که مثلا هغه ژوند تېرېږي، پلارګنۍ پوهېږي چې دغه خو زیاتره پټ وي، او زیاتره چې ښکاره دي چې مثال خپل لورګانې ورکړي دي، پلار یې ورکوي، ورور یې ورکوي، ټول ورکوي، ځکه چې هغه سره بېچاره په هر ډګر کې سوځي. صحیح ده، بچي سنبالولی شي، ښځې کولی شي، ډېر مقاومت لري ښځې کارو کې، روزګارو کې، پیدا کې، وراوړي کالیو کې، جامو کې، خپل د اولادونو صحت خو بد ته مثال رسیدګي وشي کولی. نو د خاوند چې وخت هېڅ څه په کور کې درته نه پرېږدي او هر څه درنه اخلي، دې سره ژوند سخته ده چې په خبره نه پوهېږي، وار کوي، ګزار کوي، تر دې حده پورې چې ښځې په لور باندې وهلې، ځکه چې نه پوهېده په ځان باندې، سیخ باندې به وهله، په اور باندې به وهله. څه شی ده؟ پولري کور کې بیا جنګ ده. څه خبره ده؟ پولري کور کې بیا جنګ.
کورنۍ مخکې له دې چې خپله لور واده کا، څنګه ځان پوه کړي چې دغه نفر ته چې لور ورکوي دا معتاد نه دی؟
یو خو انسان د خبرو د ویلو نه معلومېږي چې کله دې وایي موږ هلک کورو، موږ کور ګورو. کور مهمه نه ده، کور باندې څوک څه وکړي، هغه خو د لس خیره ده. نن شته سبا نه، هغه ښځه چې خپله ښځه اوسي کولی شي خپل کور منظمه کړي، ټول کړي، او چې خوشحاله اوسي، خیمه هم اوسي، بس هغه د هماغه ژوند ده، هماغه د ناوې کوټه ده، هغه پرې خوشحاله اوسي، چې ارامه اوسي. او چې نه اوسي، چې د تلا بار کې ورسره ویسي، ورته هغه هېڅ ورته دا پکې نه ارامه وي هېڅ کېږي. نو کله چې د خلکو چې موږ لاړو کور هم ولیده، حالت هم ولیده، هغه وخت کې هلک د خبرو نه معلومېږي، د ناستو پاسې نه معلومېږي. بل بیا دوی چې مثال کورنۍ سره خبرې کوي، کورنۍ خو